کیتلری چې استرالیا په شمال کې د تیمور سمندرګي دی، او هم چنان د دې ترڅنګ استرالیا په شمال کې د اوروپا سمندرګي چې د کار پینتار یی خلیج دی، او هم چنان د تورس ابنا د دې سره موقعیت لري. یعنی په شمالي برخه کې د استرالیا په شمالي برخه کې دغه سمندرګي او دغه خلیجونه او د تورس ابنا چې د موقعیت لري. نو موږ ویلی شو چې استرالیا له وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي. البته دا لویه وچه زیاتره کسان ورته وایي، خو په اصل کې استرالیا یو له کوچنیو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي. پراخه لویه وچه نه ده، ځکه د مساحت له لویې څخه د دې اوږدوالي چې دی درنو زده کوونکو 2568 کیلومتره ته رسیږي. یعنی ټوله ساحلي اوږدوالي چې دی دا همدغه 2568 کیلومتره ته رسیږي، چې دغه استرالیا کې زیات شمېر خلیجونه او سمندرونه او سمندرګي موقعیت لري. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د استرالیا په موقعیت باندې وپوهېدلو. اوس هم راځو د لوست بلې برخې ته، چې په دې برخه کې به موږ تاسو د استرالیا د کشف په هکله وپوهېږو. استرالیا وچه درنو زده کوونکو، کابو 5000 کاله د مخه لومړنی خلک استرالیا ته چې کله ورغلل، نو په هغه وخت کې انګریزانو خواغوی د 1900 کال څخه د ابور جرنلیس په نامه یاد کړل، چې د ابور جرنیس په نامه سره دغه لوی وچه کله چې یاد سوله، دغه اصطلاح چې و د دې لپاره چې کارېدل، دا په خپله یو لایتنی اصطلاح و چې اصلي معنی د دې څخه د بومي یا هم اصلي اوسیدونکي لپاره کارول کېدله. چې دغه لوی وچه درنو زده کوونکو، لومړني کسان چې ورغلي وه هغه په خپله انګریزان وو. دغه خلک له سویل ختیځ آسیا څخه راغلي وو، چې 5000 کاله مخکې د خاورینو پلونو په وسیله چې آسیا او استرالیا په منځ کې وه، یعنی دغه کوم خاورین پلونه چې پاتې سوي وه، دا د استرالیا او آسیا لوی وچې تر منځ وه. نو له همدې پلونو او لارو څخه خلکو او څارویو کولی شوای له آسیا څخه استرالیا ته سفر وکړي او هلته ولاړ شي. یعنی د دوغو پلونو په واسطه سره چې جوړ شوي وو، د دوغو پلونو په واسطه سره دوی د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت کوي. د یو سلویش زره کلنه پروسه ده. یعنی دغه کار چې دی، دغه کومه پروسه چې دغه کم د استرالیا څخه به آسیا ته تګ کېدی، د پخپله یو سلویش زره کلنه پروسه وه. وروسته د ځمکې کره تودس وله، یعنی د ځمکې کره د تودوخې حرارت درجو تر لاندې چې کله راغله، نو په دغه وخت کې کنګلونو په ویلې کېدو باندې پیل وکړله. سمندرونو د اوبو سطحه جګه سوله، او ورځ پر ورځ باندې په زیاتېدو سولې. نو په دې توګه سره بیا په دغه وخت کې استرالیا د یو ټاپو بڼه غوړه کړله، د یو کوچنی ټاپو غوندې واوسېدله، چې کابو یو 1950 میلادي کال کې د لومړي ځل لپاره د یونانیانو استرالیا په باره کې لیکنې وکړلې. هغوی دغه وچه د تیرا استرالیس او سویلي غاړو په نامه سره یاده کړله. خلک د هغې زیات مینوال سوله په هغه وخت کې، او دوی ټولو غوښتله چې د دغې نابلدي لوی وچه په هکله معلومات لاسته راوړي. د هغه څخه وروسته په 14 او 16 پیړۍ کې بیا وروسته درنو زده کوونکو، پرتګالیانو، هسپانویانو، هایلنډیانو له آسیا سره د سوداګرۍ علاقه ښکاره کړله، د آسیا سره د علاقه منسوله. نو هغه وخت د سمندري زیاتو مسافرینو او کشفیاتو په اساس استرالیا هم د اروپا له خوا څخه کشف سوله، چې په 1800 میلادي کال کې د هایلنډانو لومړنۍ بیړۍ د کار پارتاریا د خلیج پر غاړه استرالیا په شمال کې نیو گنی ته مخامخ ودرېدل، چې د دې بیړۍ کپتان ویلیام جانسن وو. بیرته جیوا ته وګرځېدل، او په 1800 میلادي کال کې بیا بل هایلنډي بیړۍ چلوونکی وو، چې هغه شارک خلیج ته د استرالیا په لویدیځ ته ورسېده، چې وروستنی نیمه پیړۍ د هایلنډ او فرانسوي او انګلستان بیلابیلو خلکو استرالیا ته، چې په هغه وخت کې د نوي هایلینډ په نامه یادېده، مسافرت وکړه. او په هغه وخت کې استرالیا د زیاتې پیژندنې او مسعا کولو احساس نو. نو لومړنۍ برتانوي استرالیا ته چې کله ورسېده، لومړنۍ کپتان ویلیام امپیر په نامه سره یادېده، چې په 1800 میلادي کال کې استرالیا ته ورسېده. نو درنو زده کوونکو، خدای دې وکړي تاسو پوسی اوسېږئ، چې استرالیا لویه وچه څنګه کشف شوله، او دغه لویه وچې ته کوم نوم ورکول شو، او لومړني خلک څوک وو چې استرالیا لوی وچې ته ورغلل، د آسیا وو او استرالیا ترمنځ څرنګه تاګ او راتګ کېده. نو اوس هم درنو زده کوونکو راتلونکي برخې ته راځو. د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د استرالیا د لویې وچې د یا هم د استرالیا د چاپو په هکله، طبیعي جغرافیې په هکله یې معلومات لاسته راوړو. دا چې استرالیا د نړۍ له ټولو کوچنیو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي، یعنې استرالیا د نړۍ یو له لویو وچو له جملو څخه نه شمېرل کېږي. مخکې ما تاسو ټولو درنو زده کوونکو ته د استرالیا د وچې د مساحت یا هم د هغې د کیلومتر مربع په هکله وویل چې 2.5 کیلومتره مربع ته رسیږي. نو موږ نسو ویلی چې استرالیا یو له لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي. د استرالیا په سویلي نیمه کره کې موقعیت لري، یعنی استرالیا چې د پخپل د زمکی د کوری په سویلی نیمه کره کې موقعیت لري، چې د استرالیا هیواد جغرافیه له نظر څخه پر څلورو برخو باندې تقسیم بندي شوی دی، یعنی پر څلورو برخو باندې ویشل شوی دی. چې لومړنۍ برخه یې منځنۍ دشتې دي چې نسبتا د زمکی لاندې زیاتې اوبه لري، یعنی د زمکی په لاندنۍ برخو کې زیاتې اوبه پکې شته. دویمه برخه یې لویدیځې لوړې دي چې په ډېره اندازه دشتې او بیابانونه پکې موجود دي، یعنی دشتې او شګلنې سیمې زیاتې لري. دریمه برخه یې ختیځې ساحلي شیراز برخه ده چې په حقیقت کې د ګریټ ډیوایندینګ د غرونو ختیځ لمونه د اوبو لوی زیرمه برابر کړی دی، چې هم د اوبو لوی سرچینه بلل کیږي. څلورمه برخه یې هم ختیځ غرونه یا هم لوړې دي چې د ګریټ ډیوایندینګ مشهوره برخه شمېرل کیږي، چې د استرالیا طبیعي جغرافیه په څو بیلابیلو برخو باندې تقسیم شوې ده، چې هر غرونه چې دي موږ او تاسو به نن د هر غر په باره کې معلومات لاسته راوړو. د استرالیا د لویې وچې غرونه چې دی په خپله لومړنۍ برخه د استرالیا په ختیځ کې د ګریټ ډیوایډینګ په نوم سره شهرت لري، چې دغه غرونه کابو دیش 3000 کیلومتره څخه زیات اوږدوالی لري، یعنی د دغو غرونو اوږدوالی چې دی د 3000 کیلومتر څخه زیات دی. او دغه غرونه لري چې د درنو زده کوونکو د تاسمانیا له ټاپو څخه پیلیږي، یعنی د تاسمانیا د سویل څخه پیلیږي، او د کاپ یو ویارک تر ټاپو وزمې په شمال کې غځېدلی دي، چې دغه غرونو دا لړۍ چې دي د منځني چکوالي لرونکي غرونه او لوړې سطحې لري، چې د سیندونو په وسیله سره یو له بل سره بیل سوي دي او یو له بل سره جداوالی رامنځته کړي. نوموړي غرونه چې دي درنو زده کوونکو خپلې لمنې د ختیځو سواحلو پر لور او د لوېدیځو پر لور باندې تر هوارو سیمو پورې پراخه کړي دي، چې یو له مشهورو غرونو له جملو څخه شمېرل کېږي او د استرالیا په موقعیت کې ستر ارزښت لري. بل هم درنو زده کوونکو د الف غرونه دي چې د استرالیا په لویه وچه کې یو له مهمو غرونو له جملو څخه شمېرل کېږي. دغه غرونه چې دي د استرالیا الف غرونه د تفریحي او استراحت لپاره شې سیمې جوړې کړې دي، یا هم شې سیمې برابرې کړې دي، چې په دغه کې ګڼ شمېر وګړي خپل ځان آرام احساسوي او آرام سمسور چاپېریال لري، او هم شې اوبه پکې کې ستا د اوبو شې سرچینې جوړې کړې دي په دې ساحو کې. د دې سیمې چې ډېر ملي بڼونه هم پکې موجود دي، یعنی په دغو سیمو کې زیات شمېر ملي بڼونه هم شته، باغونه هم پکې شته. د ژمني سپورت یا هم د سګي لوبو لپاره په استرالیا کې یوازنی سیمه دغه د الف غرونو سیمه بلل کېږي، چې ستر اهمیت لري. همدارنګ د پل درګیارزو غرونه هم د ډیوایډینګ د لوی غرونو یو څنګه بلل کیږي، چې په سویلي استرالیا کې موقعیت لري. د دې تر څنګ قدرمنه او ګللې زده کوونکو بل برخه شته، هغه په خپل د استرالیا په منځنۍ برخو کې د منګ دونل غرونه دي، چې د مسکوراو غرونه د یادولو برخه شمېرل کیږي، یا هم یو له مسکوراو غرونه چې دي هم یو له مهم غرونو له جملو څخه شمېرل کیږي، کوم چې باید موږ تاسو په حق معلومات ولرو. دغه د استرالیا په لویدیځ کې هم مشهور غرونه له جملو څخه شمېرل کیږي، چې د دې تر څنګ د همار سیالی په نامه سره یادیږي، او لوړ څوکې چې د پخپل د بروس په نامه سره دی، یعنی د همار سیالی کوم غرونه چې دي د دغو لوړ څوکې چې د بروس په نامه سره یادیږي، چې کابو 1200 متر څخه زیات لوړوالی لري، او د استرالیا شمال کې مشهور لوړی سفې شته چې د کمبریالی په نامه سره اورنیم په نامه سره شهرت لري، او لوړوالی یې له 800 متر څخه زیات ندی، یعنی د 800 متر څخه زیات ندی، او د 800 متر څخه کښته راځي خو د هغه څخه پورته نه راځي. نو درنا او قدر من زکون کو خدای به کې تاسو په دې باندې پوسی او سیجن او د استرالیا د لوی وچې د موقعیت هم چې نن د دې تر څنګ د استرالیا د لوی وچې د کاش په حق له البته د چې مور تاسو مکه هم یادونه وکړل استرالیا مور تاسو د لوی وچې په نامه سره نو سو یادوړې خو ځینې کسان ورته د لوی وچې نوم هم ورکوږي ځکه استرالیا چې و مخکي شاوخوا چارچاپېره چې و د کنګل سمندرونه یې درلودل خو کله چې د تودوه حرارت درجه ور باندې زیات وسو نه په هغه وخت کې د کوم سمندرونه او سمندرګي چې ویلس بل په ویل کې دوه باندې پیل وکړ نو بیا استرالیا خپل ځانته د یو کوچنی ټاپو بڼه یې ځانته غوره کړ نو په همدې کبله سره موږ تاسو وسورته لوی وچې نوم نه سر کولی نو استرالیا له یو کوچنی لوی وچو له جمله څخه شمېرل کیږي کوچنی وچ له جمله څخه شمېرل کیږي نو خدای دې وکړي تاسو درنو زده کوونکو د سلورو خواو په حق له مهمه معلومات لاسته راوړي اوسېږي د طبیعي جغرافیه په حق له هم پوهېدلی اوسېږي نو اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې تاسو کورنۍ دنده د تاسو ټول درنو زده کوونکو به د سپارنو په خپل کتابچو کې له ځانو سره نوٹ کوي او هر سوال ته به مطابق ځواب لیکي راځو سوالونه تکراروم لومړنی سوال د استرالیا موقعیت په حق له خپل معلومات ولیکي دویم د استرالیا طبیعي جغرافیه تشریح کړئ دریم سوال د استرالیا مهم غرونه نمونه واخلي نور نه درنو قدر مونږ زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي هله ده چې یو څه زده کړی وو سیږي او په یو څه باندې پوسی وو سیږي او همدغه معلومات خپل نور ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړئ تر بل داسې درس پر چیز تاسو په درنو حضور کې حاضرې ژوند الله پمان پر لوی سشته تعالی مسپارم
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ پرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه نکهله او احترامات مکبول کی قدر منو وګللی زکون کو زبرشنا غفار یو سره به هم تاسو ټول تشرفاس په ما د لسم ټولګي جغرافیه مضمون او هم لسته هله د چې تاسو ټول قدر منو وګللی زکون کو برتر او غوړو صحت مند او سړي او د صحت چمې بوم په تنوی درنو زکون کو د چې مرسته سون او هم لسته نو هله د چې تیر ورځې لسته په پراو د کیک تاسو سره د خپل ځانون سره لسته او سړي او یو څه معلومات مو تر لاسه کړی وي کولای شئ کوم کوم مرکله دینه چې تاسو د نن ورځې لوست پیل کوم تاسو ټول خواږه ځکون کې باید خپل ځانو سره خپل کتاب کتابچه او قلمونه ولري تر څو وکولای شئ د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې د ځانونو سره نوٹ کړئ قدر مونږ ځکون کوز مر تاسو د نن ورځې اووم لوست موضوع اواری سیمې دشتي او شګلنې سیمې هم چې نن د دې تر څنګ شوی یعنی حیوانات په حق لبه معلومات ولرو ان شاء الله ډیر ساده او اسانه لوست دی هله د شي تاسو ټول قدر مونږ ځکون کې د لوست په پر سره مرتیا وکړي او یو څه زده کړئ البته درنو زکون کوز مر تاسو د نن ورځې درسي موضوع په کتاب کې له درشپتی می سپې نه پیل کیږي بیا تر اوی می سپې پرې خوشو کولای ز کون کو د لوست په پښه بو کې لمړی مر تاسو زما د کران هیواد افغانستان اواری سیمې دشت او شګلنې سیمې پیژنو چې موږ او تاسو کچیر زما د کران هیواد افغانستان ان جغرافي موقعیت ته متوجه او سیجو او هم چې نن زما د هیواد د طبيعي جوړښتونو او توپوګرافي جوړښت متوجه او سیجو نو زمکي د پلو ته کچیر موږ او تاسو په دکات سره وګورو نو موږ او تاسو د زما د کران هیواد افغانستان زمکي په درو برخو باندې وشړی شو چې لمړنی برخه په خپل د غرونو برخه د دویمه برخه یې لږی لوري سمیتی او درېمه برخه یې اواری سمیتی د غرونو لړی خو موږ تاسو ټول پیژنل هغه جګی او لوري سمو ته ویل کیږي چې د لوروالی یې د سمکی لسته څخه په زیاته خاصه سره او سیږي او لوري سمي هغه سمو ته ویل کیږي چې په هغه کې شکل نه سم وو سیږي او هغه سم کی لکه غونډي غونډي دشتې صحراګانی او بیا موجود وو سیږي اواری سمي بیا هغه سم دي چې په لند یعنی شګلنی سیمه ونو سیږي فقط اواری او صفافی محتلونی کی سیمه له جبرو څخه شمیرل کیږي نو موږ او تاسو ویل سو قدر من سکون کو هغه سیمه چې هلته غرونه نوي او بل لګول د اوبو سرچینه نوی موجودی نو د اوبو سرچینې نوی نو اورشتي ډیر لږ دي چې دغه سیمه بیا د دشت او صحرا بلل کیږي یعنی په هغه سیمه کې چې نه غرونه موجود وي او بوله کول او د اوبو سرچینې یې هم به هم نوی پښښتون ونلري نو دغه سیمه بیا په دغه سیمه کې اورش په کومه اندازه سره دی او دغه سیمه د صحرایي سیمه په نامه سره یادیږي چې زموږ د ګران هیواد په افغانستان کې زیات شمیر دشت موجود دي چې و دشت د هغو له جملو څخه د شیرمه ساحی دشته او د بلخ او د امو سیند ترمن شکلنې دشتې دي چې د لویدي څخه مخ پر ختیځ باندې پراخې شوې دي او لا هم نورې غزیدلې دي، چې دغه دشتې چې دي په خپله نیم صحرایي اقلیم لرونکې ځانګړتیاوې لري، چې یعنې په پوره اندازه سره صحرایي اقلیم نه لري. دا ځکه چې دوی نیم اقلیم لرونکې صحرایي سیمې دي، ځکه چې په پسرلي کې سیمه ایز او موسمي بارانونه لري او په اوړي کې بیا د دوی هوا چې د وچه او توده هوا لري، نو په همدې خاطر سره دغه سیمې د شګلنو سیمو په نامه سره یادیږي، چې شګلنه دشته یې له شیرخان بندر څخه تر خامابه پورې رسیږي. د دې تر څنګ د هلمند په حوزه کې د ګودزرې په ولاړو اوبو شاوخوا کې د جهاندام او امیران دشته ده، چې د صدیقي شګلنې دشتې په نامه سره یادیږي، او هم چنان د چهارنسور ټولې برخې چې شګلنې سیمې دي د صحرایي ځانګړتیاوې لري، چې صحرایي اقلیم لري، وچ او تود دي، او په دغو برخو کې د کوانتراري رسوبات پای ته رسول شوي دي، چې پاتې شونې یې د دې څخه موږ او تاسو ته معلومداره توګه سره معلومیږي. همدارنګه قدرمن او ګلالۍ زده کوونکو، په ننګرهار کې هم موږ او تاسو ځینې سیمې لرو چې دغه ډول ساحه بیا پراخې ځمکې نیسي، چې په ختیځ کې د سمرخیلو او غازی آباد ترمنځ شګلنه دشته لري، ټوله شګلن شګې پکښې موجود دي، او په لغمان کې بیا د کمبیری او سرخ قانونو دشته ده، چې د پاملرنې وړ دښتو له جملو څخه شمېرل کېږي، او دغه دشته هغه دښتو ته ویل کېږي چې په دغه ساحه کې نیمه استوایي ځانګړتیاوې پکښې کوي، یعنې دا بیا صحرایي لرونکي اقلیمونو جملو څخه نه شمېرل کېږي. خو د دغو دشتو یا پراخوالی چې دي، یا هم لوړوالی چې دي، د 500 مترو پورې څخه لږ دي، خو 500 مترو ته رسیږي، او اقلیمي ځانګړتیاوو له پلوه څخه د افغانستان په شمالي پولو کې، ختیځ او جنوبي لویدیځو برخو کې بیلابیل چاپیریالونه جوړ کړي دي، چې د هغو له جملو څخه په لوګر کې د سکاوي دشته، په کاپیسا کې د ریګوان، او همدارنګه نورې دشتې هم د یادونه وړ دي، چې موږ او تاسو کولی شو چې د هغو په باره کې سرچ وکړو، معلومات وکړو، او معلومات یې په حقله لاسته راوړو. نو موږ ویلی شو زموږ ګران هیواد افغانستان یو له هغو هیوادونو له جملو څخه دی چې په خپل جغرافیې جوړښت کې زیات شمېر هواري او شګلنې دشتې لري. خو ژو ګلالي زده کوونکو، تر دې دم پورې موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان هواري او ژورې او شګلنې سیمې په حقله معلومات په لوستل وسندلو سره تلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې موږ تاسو زموږ د هیواد د ژو په حقله معلومات بلو. دا چې زموږ ګران هیواد افغانستان یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې اقتصاد یې مکمل ټول پر کرنه او مالداری باندې ولاړ دي، نو په افغانستان کې ډول ډول څاروي د مدیترانۍ په سیمو او نیمه استوایي سیمو کې موجود دي، چې دغه حیوانات موږ تاسو نسو کولای په صحرایي یا هم وچو سیمو کې وساتو، ځکه چې په هغو سیمو کې د اوبو کچه کمه وي، او حیوانات اوبو ته سخت ضرورت لري. د دې تر څنګ حیوانات شنه شینګیا او چمنونو ته هم ضرورت لري، نو په همدې خاطر سره زموږ په هیواد کې زیاتره څاروي یا هم حیوانات چې دي په مدیترانۍ سیمو کې ژوند کوي، او د دې تر څنګ نیمه استوایي سیمو کې چې کومې سیمې دي، په هغو سیمو کې حیوانات په زیاته کچه سره پیدا کیږي. خو زموږ د هیواد نیمه استوایي نیمه قطبي سیمو ترمنځ د څارویو د قلمرو د پیوستون کړي بلل سوی ده، چې په دې سیمه کې مختلف ډوله حیوانات روزل کیږي. د دې تر څنګ کچیر موږ او تاسو د ګرځندویانو پراکشن او د هیواد په اقتصاد کې پاملرنه وکړو، نو د حیواناتو روزنې مهم رول په دې برخه کې لوبولی دی. زموږ هیواد یو شمېر لږ پیدا کوونکي او کمبیانو څارویو له جملو څخه چې دي، هغه په خپله لکه مارخور ده، غرسه ده، مارکو پرو غرڅه ده، خط غرڅه ده، و رین پرانګ دی، سپینوزانو ده، او یو شمېر تیلرونکي ژوي او سم لرونکي وحشي ژوي لپاره یو غوره پټځایونه او د اوسېدونکو مناسبه سیمه ده، چې مختلف ډول حیوانات پکې روزل کیږي، او مختلف ډول حیوانات لپاره د استوګنځای ځایونه برابر دي. که مثال موږ ووایو، پخوا به یژ په نورستان کې په ځنګلونو کې به روزل کېدله، ببرا او د امو تر غاړو به و، پړانګ به د هندوکش په لوړو سکو کې او لیوان به زیاتره د په غرونو کې پیدا کېدل. لیوان او ګیدړې او سره لنډیان به په وچکالۍ کې د واورو سیمو ته هم راکوز کېدلې او هلته به دوی استوګنه کوله. چې سرې ګیدړې یې ځانګړي طبیعي ارزښت لري چې د مرکزي سیمو په غرونو کې تر سترګو کېږي یا هم په دغو سیمو کې لیدل کېږي چې وحشي پسونه او غرني غرسې بیا د دواخان په درو کې د هغو په شاوخوا کې موجودې دي. همدارنګه غرني وزې چې غرني په چې موږ او تاسو په پښتو اصطلاح کې ورته په بزو یادونه کوو چې د افغانستان په غرونو کې او د شمالي ستپ په دښتو کې هم موجودې دي او د هندوکش د غره لړۍ نیمه قطبي او نیمه استوایي سیمو د سرویو د جلا کولو لپاره پوله شمیرل کېږي چې مختلف ډوله حیوانات په دغو برخو کې روزل کېږي. کپلان او خلص ډول سره موږ او تاسو وایو درنو قدر منځ کوونکو زموږ په ګران هیواد افغانستان کې له 3 ډول الوتونکو څخه زیات شمیر حیوانات پکښې کې روزل کېږي او د اوبو او مهاجر الوتونکي په دغه هیواد کې شته چې دغه الوتونکي د هلمند په هامون، پوزک په هامون، د غزنی په ولاړو اوبو او د ناروا په دښتو او د هیواد په یو شمېر نورو سیمو کې هم خوراکونه کوي او خپل ورځنی ژوند ته یې همداسې دوام ورکړی دی. نو درنو زده کوونکو، افغانستان ژوي له اقلیمي بېلابېلو سیمو سره د هغوی د توقف له مخې په څو برخو باندې ویشل شوي دي چې د هغو له جملو څخه یو په خپله د پکتیا نورستان منسون سیمه ده چې دغه سیمه یو شمیر ژوي لکه بیزوګانې په دغه سیمه کې په زیاته کچه سره روزل کېږي. لیوه دي او هم چنان د دې تر څنګ بله دغه شي ده په دې سیمه کې چې روزل کېږي هغه نولي ده، د ماښام سقالي دي او همچنان کارغان دي چې په دې سیمه کې په زیاته کچه سره روزل کېږي. شین توغی دي، زرکان دي، مژې او داسې نور حیوانات دي چې د پکتیکا او نورستان په منسون سیمه کې روزل کېږي او د دوی د ژوند لپاره اړتیاوې هغه کومې اړتیاوې چې دوی لري د هغه سهولتونه ورته برابر دي. همچنان قدر منو زده کوونکو، بله برخه چې ده چې حیوانات پکښې روزل کېږي هغه د ستف سیمه ده چې د ستف سیمه کې هم مختلف شمیر حیوانات پکښې روزل کېږي چې د هغو له جملې څخه یو شیشګی دي، دوهم په خپله موژک دي، لاشخوړونکي مرغان دي، یو شمیر حشرات، کارغان، سوی، ګیدړې او سرمشکۍ دي چې په دغو سیمو کې روزل کېږي او په دغو سیمو کې د ژوند کولو امکانات ورته برابر دي. همچنان د دې تر څنګ که درمنه وګلالې زده کوونکو، بله برخه چې ده هغه په خپله د الپین سیمه ده چې په دغو سیمو کې تیلرونکي حیوانات یې هم تیلرونکي ژوي ژوند کوي چې دغه سیمه په خپله په پامیر کې د غرني وزې یا هم بوزېګانې په بدخشان او نورستان کې هم موجودې دي، یا هم شته چې مارخور او غرني پسونه په واخان او مرکزي لوړو سیمو کې پیدا کېږي چې همدارنګه نور غرنی کارغان هم په دې دغه کې ستا تور رنګ کارغان چې دی چې هغه په کومو سیمو کې پیدا کېږي، خو په اصل کې دغه هغه سیمې چې الپین اقلیم ولري په هغو سیمو کې دغه تور کارغان پیدا کېږي. کارغه او غرنی چرګان په دې سیمو کې پیدا کېږي، ګلکو هم په دې دغه کې ستا په دې سیمو کې ستا، او همدارنګه زرې، زرکانې، غرنی زرکانی، یو چې دی اهلی زرکانی دی چې په کورونه کې روزل کېږي، او بل زرکانی چې دی یه هنچ موږ تاسو زرکه ورته وای، هغه به غرنی زرکانی دی چې په هوا کېږي او په کور کې نه روزل کېږي. زانی دی، مرزانی او داسې نورې په دې سیمه کې روزل کېږي. اخیرنی هم درنو زده کوونکو، اخیرنی کې صحرایي سیمې اقلیم دی چې دغه صحرایي سیمې اقلیم په خپله د صدیکي په تودو شګلونو دښتو او د فراه او سیستان په بېلابېلو مختلفو سیمو کې مختلف ډوله حیوانات روزلې دي چې د هغو له جملو څخه په خپله د مارکو او نور صحرایي سیمې یو شمیر ژوي دي چې ډول ډول موژکان په دې سیمو کې روزل کېږي، یا هم د ژوند کولو امکانات ورته شته او دوی کولی سي چې په دغه رقم سیمو کې ژوند وکړي. ګیدړه هم ده چې په صحرایي او وچ اقلیم کې ژوند کولی سي. سورلنډانې دي، حشرات او شدونکي ژوي دي چې زهرجن حیوانات دي. همچنان موږ په هغو جوړو په حق لکه چیرې موږ تاسو زیات معلومات وکړو، نو د اقلیمي بیلابیلو ځانګړنو له مخې څخه هر سیمه بیلابیل حیوانات لري چې بیلابیل اقلیمونو کې ژوند کوي. نو یو شمیر کورني څاروي هم د ستا په سیمو کې روزل کیږي چې ورڅخه په ګټه اخیستلو کې ډېر زیاته ګټه اخیستل کیږي. د هغوی د شیدو کې زیاته ګټه اخیستل کیږي، د هغوی د پوستکو وړیو کې په پریمانه توګه د ژوند د ضرورتونو په پر کول کې ګټه اخیستل کیږي، او دغه د پوستکو شیدو غوښو او غوړیو څخه د عادیت له پلوه لوړ اقتصادي ارزښت هم لري چې دا زموږ د ګران هیواد افغانستان زیاته برخه چې د پر کرنه او مالداري باندې ولاړه ده. نو موږ ویل سو دغه سیمې چې دي په هر سیمه کې مختلف ډول حیوانات ژوند کوي چې هر یو خپل ذات د ځانګړي اقتصادي ارزښت لري. نو درنو او قدرمنو زده کوونکو، خو خدای دې وکړي تر دې دم پرې تاسو د نن ورځې د لوست په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړي اوسېږي او یو څه پوسي اوسېږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده باندې بحث کوو. تاسو ټولو قدرمنو زده کوونکو لپاره مې دوه ډېر ساده او اسانه سوالونه چمتو کړي دي چې هر سوال ته به مطابق ځواب پیدا کړئ او په خپلو کتابچو کې به لیکئ او وروسته به له خپلو نور ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړئ. نو راځم سوالونه تکراروم. لومړنی سوال، صحرایي سیمې تشریح کړئ، یعنې صحرایي سیمې کوم سیمو ته ویل کیږي او کوم ډول حیوانات پکې روزل کیږي؟ دویم سوال، درنو زده کوونکو، ژوي څه شي ته ویل کیږي؟ آیا ژوي ژوندي موجودات دي؟ که چیرې ژوندي موجودات دي، نو تاسو به همدا اوس تشریح په خپل کتابچه کې نوشته کې. نور نه درنو قدر منځ ته کوون کوز مرسته ستنن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته ورسېدې. هیله ده چې یو څه مزده کړي وي او په یو پوسي وو سری تر بل داسې درس پر چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرین ژم. تعالی په امان شو، وخت ولري.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو سلر ویش ساته.
دوران خارد هندارو پشان نازل ممات لکه دوران خارد هندارو پشان خوت میادی د وطن د غرود نارو پشان خوت میادی د وطن د غرود نارو پشان چشید سوزگارو پشان رو خلق نا وڑی چشید سوزگارو پشان خوت میادی د وطن د غرود لارو پشان خوت میادی د وطن د غرود لارو پشان اسمان کې دا یو دوا ستوري آشنا ښکاریږي. او دل ته اسمان کې دا یو دوا ستوري آشنا ښکاریږي. دل ته اسمان کې دا یو دوا ستوري آشنا ښکاریږي. لکه چې وی د چاد دوا سترګو خمارو پشان. لکه چې وی د چاد دوا سترګو خمارو پشان. خو ته مې یادې د وطن د غرو د لارو پشان. خو ته مې یادې د وطن د غرو د لارو پشان.